درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لمړۍ ورځ ده د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېره شپه په یوه بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې نو ځکه شنبې د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده له دې مخکې سعودي عربستان قطر عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې د پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وې او د په وینا ارزښت یې و میلیارډ ډالرو ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې د ایرانی چارواکي هله څرګنده کړي چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي د تیری سلواغي میاشتې په 28مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان ویرسنې ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو یو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریض کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي زمو شخله آزادی رادیو اوري د اروپای ټولنې بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لری کړي د کابل یو شمېر اوسیدونکي په روژه کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري چې څا سره هم دا د رمضان ماتې یا د پسلمي امکان نشته
په کندهار کې د غواو د فارمونو له وجې سره د بازار د نشټوالي ستونزه
تقریبا برق وساته ساته دي په تاسو ساته کې نمبر سلټنه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساعت در دوه ساعت چا نه پرې موږ تولید کوو
په کندهار کې د وډو تولیدونکو وایي تولید زیات شوی خود برشنا ستونزه لري واشنگتن ته د زیلنسکی سفر نیمګړی پاتې شو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې بریتانیا او نورو هیوادونو استاسو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او شزولګي د محدودیتونو لری کړي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پرشمنو عمل وکوي. د دې هیوادونو استاسو د غوښتنې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 850 غونډه کې وکړه. له بل خوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د شزینو د ملاتړ لکبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 850 غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیرې د خځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروني د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو ویل
the so called PVPV law
the امر بالمعروف او نهي عن المنكر پنوم قانون شي چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم د بیان د ازادي د سولې زو غوندو او ټولنو د جوړولو تګ را تګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو جنو با مفهوم او خواندی کتون محدود وی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې دنجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د خځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونی د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
و دې گزارش خود با جامعه مدني افغانستان همصدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خځو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو خغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوې دي. د بنټ د راپور لمخې داسې وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانیستې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې له را رسېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنیو توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو به یې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو به یې لوړې شوي او د پیرلو توانې نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو به یې لوړې شوي. غازه دی راډیو ته وویل
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډیریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درکړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکاندارانو او د سړک د سر پلورونکو لدې فرصت ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بې شل تر ډیر سلنه لوړوي. سمو غوښتنه ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولای شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره د تیرا غړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اعلی اوریجی یو بوري 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 70 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې کرسمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک او نیم مبارک میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله وروڼو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ورستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې لکبلې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دغه چې کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې شې دوه مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دی بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودی سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیې غواوی دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده. تقریبا دغه څه موږ غټه ستونزه چلور، هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي د پاره څه پلانونه لري، د فارمداران د پاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بې خورا اچټي سی وی دي.
زموږ غواړي ته وښه چې بنډ سي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډې ډیری اني دي، چې میم لري کون دیم لري به خډې ثانه دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدې بس وښه چې بنډ سي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
یوازنی غوښتنه دا چې پروژه شیدې باید بندې شي او یا که بندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي، او تر دې درڅنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پروژه شیدې دي هغه ترمنځ باید توپیر وشي.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدې نه کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتره د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دارې غواره نیولې ده، اوس یې دغه شیدو ته ګټ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي.
بهر نه د شودې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفه ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وا مونږ دا 10% ته زوړ کړه، او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالداران ته مشکلات وو مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ وکړو چې مالداران حمایت.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي، چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدیدي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لپاره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د ولسمشر ډونالد ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړې پاتې شو چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې لناندرې وروسته لفظي شخړه وشوه، او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه. زیلنسکی واشنگتن ته د سفر د مهمې برخې په توګه له ترامپ سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود. د کمساری پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې. ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیز شبکې ولیکل چې له زیلنسکی سره یې په سپینه ماڼۍ کې ډېره معناداره غونډه لرله. ترامپ وایي له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پورې دي، او ما دا نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زیلنسکی په هغه صورت کې چې امریکا یې ترڅنګ وي سولې ته چمتو نه دی، ځکه دی فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. هغه ټینګار وکړ چې دای چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي. ترامپ پر زیلنسکی تور ولګاوه چې د ده په دفتر کې متحدو ایالتونو ته سپکاوی وکړ، او زیاته کړه چې زیلنسکی د درېمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي.
God bless you.
د اوکرين ولسمشر ل ټرمپ سره د ناندریو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکرين ته امنیتی ضمانتونه ورکړي، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره پترڅ کې وویل چې ل قاتل سره باید هیڅ کله سازش ونه شي. خو ټرمپ په جواب کې ورته وویل چې اوکرين باید روسیې ته امتیازونه ومني. ټرمپ د هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی ووسی. ټرمپ او زلنسکي کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره ستړي مشه کوله او لاسونه یې ورکول، د کمرو او خبریالانو په مخ کې ناندری ووهلې، د دواړو غږ اوچت شو، او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شوه چې ولسمشر ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې په دې ادعا پیل کړې وه چې ګنې جګړه لومړی اوکراین پیل کړې ده او بیا یې زلنسکي دیکتاتور وباله. د ټرمپ او زلنسکي په پرونی غونډه کې په ښکاره لیدل کېدل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکراین ته د ځانګړو امنیتي ضمانتونو ژمنه وکړي کنه. ټاکل شوې وه چې دواړه مشران به په پرونی غونډه کې د اوکراین منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې دا یې درېیمه بڼه وه هم لاسلیک کړي. د دې تړون د ارزښت په اړه د روانې فبروري میاشتې په سر کې هم د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا د خوس په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت پکې ده بند شوي او لس میاشتې کېږي چې مرستي نه دی ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بل داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې وربانی پورا کړی. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسې د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتي دي چې یو شمیر د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې دي. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هغه تېرو کلونو په څیر باندې زموږ سره مرستې جاري وسط تلشی زمون خلک غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستۍ بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګۍ دی په میژه په ځنې خلک یې نه هړنګ شول. وړې کې وړکې ماشومان چې وخت دوکان شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو ای پی دو دغه نه میژ مطالبه کوي چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیری په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو قناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دوه د افغان دوبه یسپیرا ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کېری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کوم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کانی کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بیوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته د کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس مصرف مخانه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډیر غریب بنان خلک دلته اوسيږي. پوره لاس میاشت کېږي چې هغه مرسته مونږ ته ایس توزیع نه ده شوی. دا مرسته د مونږ نه خلا ارت خلاص شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې منی او وایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکو په هڅه کوي څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي. مونږ خوشحاله وو.
یاد دیوی په خوست کې ګلان کیم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګ د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیز کال راهیسې د وزیرستانیو کډوالو یوه لویه برخه پکې اوسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې له کورنۍ غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده، خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي. د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي. نور حل په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره څلور شته د کار اوسې برق اوسې اوس تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د څلور شنو دوه نمبر کار کوي. دا موږ به شپه کوی یو په دوه کې دوه ساعت یو کار کوي دوه ساعت بل کار کوي. څلور شته
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وای دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري، خو د برېښنا د کمښت لامل تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیدي.
تقریبا برق وسات ساعت دی په تاسو ساعت کې نمبر 100 ټن مال باسو او که چیرې برق سلیر ساعت سي یعنی دوه نیم ساعت در 280 ټن پر موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلیر ساعت کې. اوس پهلند ټول افغانستان ته دا اوس د موټر ته ویني د المنت باریج لشکرګاته باریج المنت او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي او د غزنی سره تیر سه دا پر دغه لمن چې سم دغه دې د سالنګ سجې خواته ټول ته ځي در جلال آباد پر دوري بیا داس در هرات پر ځي. خپل وطني غنم دی، وطني تقریبا شپږ رقم مال موږ باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالیا او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا ذخیره لري، دوی ذخیره لري، یو قزاقي غنم لیږي او بل ته وطني ور لیږي، بیا ځي پورته کیږي څلرم چاته هلته بیا پرېوله کیږي، پرېوله سوله بیا راځي دلته باډیان دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي، بیا د جسد دوه درې رقم وړه وځي.
درې څلور میاشتې کیږي دلته راغلی یم، وطني وړه مباسو، قزاقي مباسو، سوپر مباسو، پوشه چالو وړه مباسو، غزنی تم ځي او کابل تم جی، ننګرهار تم جی، کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وای په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچې لوړ کړي ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په خوا به مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په د مواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاسته راوړنه ده او همدارنګ ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ.